یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست ویم. تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوړي. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمېر اندېښنو له کبله درولې وه. په فرانسې، بریتانیا او روسیې کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شوي. دا مو د سر او مهمې موضوعګانې دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن حمله پای ته ورسېده. د سعودي عربستان پاچا د یمن په جګړه کې د ښکېلو د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قومندان له دندې لرې کړ. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندید جو بایدن ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیاسي تاوتریخوالي په پارولو تورن کړ. د خبرونو تفصیل. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. چارواکي وایي نن سهار وختي لومړی د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وشوه، وروسته دو حمله کوونکي ودانۍ ته دننه ورغلل او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته وکړه. د والي ویان عبدالرحمن منګل د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
فعلاً وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسېدلې په ساحه کې وضعیت نورماله شوی دی.
خغلی منګل وایي په حمله کې دوه حمله کوونکي او درې سرتیري وژل شوي او پنځه نور سرتیري ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت یې اخیستی د لسګونو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د پکتیا ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اصیل خان ازادي راډیو ته بیا وویل چې د پیښې له ځایه دیارلس ټپیان ورول شوي چې یولس تنه پوځیان او دوه ملکیان دي. د میدان وردګ د ولایت شورا یو غړی په دې ولایت کې په یو ماین چاودنه کې د پنځو پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي. وحید الله اکبرزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېر شپه د میدان ښار جنوب لوري ته د کشمیران کلا په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې د پولیسو اکمالاتي کاروان له دې سیمې د تېرېدو په حال کې و. خو د دې ولایت د امنیې قوماندانۍ مسؤلینو د دغه پیښې په اړه بې خبري ښودلې او دا هم ګرانه ده چې په خپلواکه توګه دغه پیښه او پکې د وژلو مسله تایید شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو هم غږی کوونکي اداره اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دغې ادارې پرون وویل چې تر ټولو زیانمنونکې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټروله پرې تګ راتګ کوي. د دغې ادارې په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او اندېزان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د هند پخوانی ولسمشر پرناب مکرجی د ششونو د عفونت له کبله مړ. هغه چې په کووید 19 مخته شوی د مرګ په مهال څلور اتیا کلن و. د نوې ډیلي پوځي روغتون پرون دوشنبې د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او ویل چې له وړمې ورځې راهیسې وضعیت نازکو. مکرجی د اګست په 10 هغه مهال بستر شو چې په کرونا وایروس اخته شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پرناب مکرجی د وفات په مناسبت د هند ولسمشر صدر اعظم او د هند خلکو ته د تسلیت او همدردۍ په یو پیغام کې پرناب مکرجی د افغانستان له خو دوستانو یاد کړی او ویلي چې د زامت په موده کې زموږ د هیواد په اړه ښه نیت ښودلی و او د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا او له افغانستان سره مرستې او همکارۍ ته یې ځانګړې پاملرنه کړې وه. پرناب مکرجی د 2012 کال جولای میاشتې د 2018 کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې شوی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز نن د یو فرمان له لارې د یمن په جګړه کې د ښکېلو سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قومندان جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز له دندې لرې کړ. د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړی تقاعد شوی او څېړنې ته معرفي شوی دی. د هغه زوی د الجوف د والي مرستیال هم له دندې لرې شوی او څېړنې ته معرفي شوی دی. دغه پرېکړه د ولیعهد محمد بن سلمان د هغې څېړنې پر اساس شوې چې په دفاع وزارت کې د مالي مشکوکو معاملو په اړه ترسره کوي. دغه راز له څلورو نورو جګپوړو پوځي چارواکو څخه هم څېړنه پیل شوې ده. که څنګه په اروپا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. سر له نن سه شنبه په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیون زده کوونکي تر رخصتیو وروسته ښوونځیو ته ستنېږي. ګڼ ښوونکي، میندې او پلرونه اندېښمن دي چې د ښوونځیو بیا پرانیسته به د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ خپرېدل چټک کړي. په فرانسه کې ښوونکي او هغه زده کوونکي چې له 12 تر 13 کلونو عمرونه لري باید ماسکونه وکاروي. بلخوا په روسیه کې با 10 میلیون زده کوونکي له ماسکونو پرته ښوونځیو ته ځي، خو په ټولګیو کې د زده کوونکو ترمنځ واټن په پام کې نیول کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید جو بایدن ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي تاوتریخوالي په پارولو تورن کړ. په دې هېواد کې د نومبر میاشتې د ولسمشرۍ انتخاباتو په درشل کې له څو اونیو د توکمیزو ناانډولۍ له کبله پارېدلې مظاهرې او ناکراري یو بحث پارونکې موضوع شوې ده. جو بایدن پرون په پنسلوانا ایالت کې ولسمشر ترامپ له زهرجن رهبر سره پرتله کړ چې د په وینا د امریکایي ملت د شفا وړتیا نه لري. خو د ډونالد ترامپ ټاکنیز کمپاین بیا هڅه کوي په دې هېواد کې د بلوالو، تالان او مرګونی تاوتریخوالي موضوع د ډیموکراتانو تر ولکې لاندې ښارونو باندې تاوان کړي. او د بلاروس چارواکو د کارګرانو د احتساب یو مشر او د اپوزیسیون د همغږۍ د شورا یو مشر نیولی دی. د همغږۍ د شورا جک پوړي مشر لیلیا ولاسوا چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو څخه د واک د انتقال لپاره جوړ شوې شورا هڅه کوي پرون د مالي جرمونو په تور پولیسو ونیوله. اناتولی بوکون د بلاروس کالی د فابریکې د احتساب د کمیټې مشر هم له نیول کېدو وروسته د غیر قانوني اعتراضونو د تنظیم په تور په 15 ورځو بند محکوم شوی دی. په بلاروس کې د اګست د 9 د لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونه دوام لري. معترضان د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د غراز د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې په پروګرام کې اوریدل د هغو طالب بندیانو د خلاصون پروسه روانه ده چې حکومت وایي درنې جرمي دوسیې لرلې. د خلاص شوې بندیانو له ډلې یو تن وایي حکومت تملری ده هم دغه بندیانو په خلاصون له طالبانو سره مخامخ خبرو تکینی. د پکتیا د نن سهار موټر بم بریت جزئیات درکو چې پکې یو شمیر پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبل اوختي. د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر اسیل وای
کوم چې اودنه سې سو هغه نه ډیر له زخمیانو تر ورسوي چې پاره کې یو زنانه او یو بل کس و د ملکانو او نور په دې زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې شدید وغه نور شپخانو ته انتقال شول.
په بهرنیو مسایلو کې هم دا مهم راپور لرو چې په بریتانیا، فرانسې او روسیې کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شول. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمیر اندېښنو له کبله درول شوې وه. پرون د کابل په ګډون د افغانستان له یو شمیر زندانونو له سلو زیات طالب بندیان آزاد شوي او نن به هم یو شمیر نور له بنده خوشي شي. د هغه طالبانو چې د هغو 400 طالبانو له ډلې وو چې خلاصونې لانجې جوړې کړې وې. امید زهیرمل په دې اړه باندې راپور جوړ کړی او د کابل استودیو له موږ سره شریکوي.
بلی سندگزه سیب سلام تاسته و بریدون که تا ده افغانستان حکومت تیر مخام ده اغو سلور سوا طالب بندیانو لدلی چی دری سوا شلطن یه پاتی دی ده ازادهی لده بیا پایل که پرون ده کابل سرخی پلزندان سخنگ دی و سلو اختن ازاد چی ویدی خلی وشمیر نور ولایتون هم راپورون داده چی حقا طالب بندیان چی حلتو او آن پیدا محکوم شوی کسان هم بکیو ازاد چی ویدی. سرچینی وایی پرون نگدی لسلو زیاد طالبان ازاد چی وی خو د ملي امنیت شورا بیا وایي چې د بندیانو د ازادۍ په اړه وروستي ارقام، معلومات او ترخواي د پاتې بندیانو مسأله او نور بشپړ جزئیات به د ورځې په اوږدو کې خبره کړي.
او پښتم چې د دې زندانیانو په اړه یو شمیر نړیوال غبرګونونه هم وو. آیا هغه اندېښنو ته ځواب ویل شوی که څنګه؟
فرانسا، ناروی او استرالیا هغه هیوادونه و چې د دې بندیانو له ډلې نه، البته په دغه څلور سوه بندیانو کې د شپږتنو په خلاصېدو باندې البته اندېښنه ښودلې وه، خو په روسیو کې د افغانستان حکومت وایي دې اندېښنو ته ځواب ورکړل شوی دی. ښکاره داسې څه ډاګیزه شوي نه دي چې آیا دا قناعت حاصل شوی که نه، خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني خپل فرانسوي سیال سره خبرې کړي دي، او تر خوا یې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي دي، او یو شمېر موضوعات یې خبرې کړي چې ګنې په یو نه یو ډول باندې هغه اندېښنې چې د هېوادونو د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه باندې لرلې هغه له منځه تللې. خو دقیقه نه ده چې د دغه زندانیانو په لړ کې به هماغه شپږ تنه چې د هېوادونو په اندېښنه ښودلې آزاد شي کنه.
مننه. آخر کې کراته وای چې د ملي مصالحې عالی شورا د طالب بندیانو آزادۍ ته او د خبرو د پیل پاره څه وای؟
طالبانو سانګزه صاحب د خبرو د پایل د پاره ان لافان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره خپل اساسي شرط د خپل ټولو زندانیانو ازادي دل ګړدلی او په ځانګړي ډول باندې هم د سلور سواتن چې وسه لړۍ پیل شوې ده. خو کې د افغانستان د ملي روغې جوړې شي عالی شورا هم هیلمن نه ده چې د بندیانو په ازادۍ سره بتریوي و نه، یعنی دیوي و نه پوګدو کې مخامخ مذاکرات پیل شي. د دې شورا مرسیال حاجی الدین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې بندیان ک خلاصيږي او د لړۍ بشپړېږي د دوی پلاوي ام دا اوس لا چم تورې چې مخامخ خبرې پایل کړي.
دا لړۍ په شي د بندیانو موږ یو وخت وخت په کار لرو، دا څه کوم په بل ونه چې وکړي د وخت یو وخت وخت غواړو د لړۍ د بندیانو د پروسېجن او څه هغه تیارې لري د سي تیار دي دا سره په ریبار لري چې دا غوي د خوانه د یو کې راګوشي دا د حیات تیار ده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم
له کابل سره زموږ رابطه قطع شوله. د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون لړۍ بیا پیل کړي چې د یو شمېر اندېښنو له کبله درول شوی، په دې اړه مو جزئیات واورېدل. څو ورځې مخکې اتیا طالب بندیان د څلور سلو ډلې خوشي شو او بیګا تر سلو زیات له کابل او یو شمېر هم له کندهاره را خوشي شوي دي. دا د هغو څلور سوه طالب بندیانو له ډلې وو چې حکومت ویل درنې دوسیې لري. طالبانو بیا شرطی خیده چې د همدغو بندیانو په خوشي کېدو سره به د بین الافغاني خبرو لپاره حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل په دولت سپګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به ورشو پکتیا ته. په پکتیا کې نن سهار د عامه نظم په قطعې باندې موټربم برید شوی دی چې پکې درې سرتیري وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. دغه موټربم برید نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه نظم په قطعې شوی چې وروسته دوه تنه بریدګرو له افغان ځواکونو سره نښته هم پیل کړې ده. افغان چارواکي وایي چې دواړه بریدګر وژل شوي او اوس ساحه تر کنټرول لاندې ده. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له پکتیا په دې اړه باندې یو راپور را لېږلی دی.
د سشن به د ورځې په سهار 15 بجې او 30 دقیقې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولایت مقام ودانۍ ته څیرمه د امن نظم او د قطارونو د ساتنې په قطعه د موټربم برید وشو چې وروسته دوه بریدګر د امن نظم د ساتنې ځواکونو ودانۍ ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت شول. د پکتیا امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د همې موټر په وسیله ترسره شوی چې د عملیاتو په پایله کې دواړه بریدګر ووژل شول او سیمه افغان ځواکونو په خپل کنټرول کې واخیسته. د سلطان په وینا په دې برید کې د لومړنیو معلوماتو له مخې د امن نظم درې سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
15 دقیقې یو موټر بم په محافظت امنیت باندې سوی دی. بیا دوه نفر مهاجم داخل شوي وو قطعې ته، په ضد حمله کې بیرته سي عملیات هم شروع کړل. دواړه مهاجم مړه دي او په سمن کې موږ درې نفر شهیدان لرو، 15 نفر زخمیان.
د پکتیا د حوزوی روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اسل خان ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دیارلس ټاپیان روغتون ته انتقال شوي چې یولس یې نظامیان دي او د دوو کسانو وضعیت نازک ښودل شوی.
کوم چاودنه سیسو دا غینه ډیر ل زخمیان متره ورسوي چې پاره کې یو زنانه او بل کس و د ملکان او نور د دې زخمیانو له جملینه دوه کسان سو شدید او نور شپخانو ته انتقال شول او درې کسان نیمه سره په حال بستر دي.
د نظر خدا په نوم د امن نظم د کندک یو سرتیری د بریټ کیسه داسې کوي.
اگه انفجار شد ما و چت پریدم دیدم که هیچ و تا قابل نیست.
و چودن و شوا ز پورتوال وطم و می دیدل چه پا پاسپورت که و خونه هم آباده نده پاتی. چرا وطم دخمن راگه ما ده دیوال یو کنت زن پت کرد وقتل یه چه ما و ولی خو ما وویش بیای هم تو پاک ما خواته نیولیو بلا مرمی می هم وویش پاک لاسی بمونه او وصله متری لاست راوله.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت منلای د دې ډلې ویاند زبیح الله مجاهد رسنوی ته په استول اعلامیه کې ویل دي چې په برید کې لسکونه افغان سرتیرو ته مرجوب لاړولې. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوښتنې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. لکه څنګه چې په راپورونو کې واوریدل د طالبانو یو شمیر بندیان پرون د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوي او دغه لړۍ روانه ده. حکومت تمه لري د همدغو بندیانو له خوشې کېدو سره به بین الافغاني مذاکرې ته زمینه برابره شي. صالح محمد صالح د سیاسي مسایلو لیل تحلیلګر شیرین خان حبیب سره په دې اړه مرکه کړې. پیل کې ورنه پوښتنه کړې چې حکومت د پاتې درې سو شلو طالب بندیانو له ډلې پرون یو شمیر خوشې کړل، د بندیانو د خوشې کېدو د بهیر پیل څه معنی لري او آیا بین الافغاني مذاکرات حکومت ورنګ دي شوی ک څنګه؟
افغان حکومت زنې زندانیان خوش کړل. دا هغه زندانیان له جملې نه و چې افغان حکومت یې نه خوش کېدل او تابعانی ولې او شرایط درلودل. لیوړ خا د فرانسې او د استرالیا هیوادونو تمرکز درلود چې دا باید خوش نسی ځکه دا غوړت به قاتلین دي. او بل اړخه د زنې افغان کمانډویانو د بند کېدل او د طالبانو سره اداوي موجوده وي. اما په ورته وخت کې د سولې مذاکراتي ټیم د غړي او د مصالحې شورا د مشر څور از وړاندې وایناو کې داسې خبرې وی چې ګوندې پراتلون کې ونی کې بین افغاني مذاکرات شروع سي. ممکن د ځنې بهرنۍ هوادونو سره چې مخکې یادونه وکړه او یا د طالبانو سره ځنې پرمختګونه شوي او د همغه پرمختګونو لواجنه ممکن چې دغه بهیر یو څه ګړندې شي او دغه طالب بندیان هم د همدغه بهیر په خاطر باندې بیا هم د نیک نیت په خاطر باندې دغه بندیان خوشي شوي وي.
حبیب صاحب، تاسو د بندیانو د خلاصون موضوع ته اشاره وکړه. د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو ترڅنګ ځین نور خندونه هم ښکاري. د ملي پخلاینې علي شورا مشر د دې شورا پر ترکیب انتقاد کړی او ځین نور سیاستوالو ویلي چې په دې شورا کې غړیتوب نه غواړي. دا مسائل مذاکرې لانجمنوي نه؟
بین الافغانی مذاکرات دی ټیم اړوند آلتا د ملي پخلاینې د عالی شورا په ترکیب کې د انتقاد موجودیت د ملي پخلاینې عالی شورا د رئیس لخوا او یا د پخانی ولسمشر نوز یات. زه فکر کوم چې افغان حکومت بل خصوص د ولسمشر غنی ټیم د نور اړخونو سره د نه مشورې په اساس باندې دغه فهرست ترتیب کړي او د ولس سره شریک کړي. په داسې حال کې چې تاسو ته به تر معلومه ده پخوا هم کله چې مذاکراتي ټیم اعلان ده مخکې لدی چې معصوم ستانیزی په مشرۍ باندې دا ټیم اعلان سي په خو هم ورته کار سوي چې د ځین سیاستوالو له انتقاد سره مخامخ سوي. افغان حکومت بیا هم دا کار وکړ. زه فکر کوم چې دا خوله دیو کې چې غیر آگاهانه او سیګی آگاهانه او سیګی د سولې پروسې په شکل سبوتاج دی او د وخت زیاده او هیڅ لوري باید دغه مذاکراتي ټیم نه پاتې نسی. ټول لوري پکې شامل وي ځکه موږ د بون په کانفرنس په وخت کې ناکامه تجربه درلودل او نه باید دغه ناکامه تجربه
د سیاسي مسایلو تحلیلګر شیرین خان حبیب چې صالح محمد صالح ورسره د افغانستان د سولې د پروسې همدارنګه د بندیانو د خلاصون په ارتباط خبرې کړې وې. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
په هرات ولایت کې نن یو کرنیز نندارتون پرانیستل شو. د دغه ولایت د کرنې ریاست امیر بشیر احمد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د انځرو، شاتو او انګورو بیلابیل ډولونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د نوموړي په خبره په یاد نندارتون کې یوازې د انګورو شپږ دېرش ډوله نندارې ته ایښودل شوي.
سږ کال د بڼوالۍ وضعیت ډېر ښه دی. په ټولیز ډول 140,000 ټنه انګور تولید شوي، څه باندې 8,000 ټنه انځر او دغه شان څه باندې 1500 فارمونو 200 ټنه شات تولید شوي چې سل سلنه زیاتوالی ښیي.
دغه یو ورځنی نندارتون کې د بڼوالو ستونزو او د حل په لارو چارو باندې هم بحث شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایران ترمنځ په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دوه اړخیزه اقتصادي او سوداګریزه ناسته جوړه شي. د سوداګرۍ وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د ناستې دقیق نیټه په ګوته نه کړه، خو ویل چې د دې ناستې په تړاو د مالی سرپرست وزیر له ایراني لوري سره خبرې کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه ناسته کې د سوداګرۍ او اقتصاد سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو نندارتونونو په جوړولو هم خبرې شوي. ښاغلی مسجدی وایي په دې اړه تخنیکي ټیمونه کار کوي. ویل کیږي چې افغانستان سږ کال د کال له پیله تر دې دمه له ایران سره 250 میلیونه ډالره راکړه ورکړه لرله، او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو اتیا افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو څلوېښت افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځوس پوله، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اته پنځوس افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې لوستلی شئ. اوس به ورشو یوې نړیوالې موضوع ته. په بریتانیا، فرانسې او روسیې کې نن ښوونځي پرانیستل شول. په دغو هیوادونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې له څو میاشتو راهیسې ښوونځي بند وو. په روسیه کې نږدې یو میلیون، په بریتانیا کې څه باندې 3,15,000 او په فرانسه کې څه باندې 2,80,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. په دغو دریو هیوادو کې د ښوونځیو پرانیستل له اندېښنو سره مل دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په لسګونو میلیونه ماشومان نن په بریتانیا، فرانسې، بلجیم او روسیې کې ښوونځیو ته ځي، او دا د دې سربیره چې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي ورکې شوې نه دي. ډېر ښوونکي او ډېرې کورنۍ اندېښنه لري چې د ښوونځیو له بیا پرانیستو سره به د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې زیاتې شي، خو حکومتونه غواړي چې ژوند بېرته عادي شي او ځپل شوی اقتصاد بېرته په پښو ودرې شي. حکومتونه په ورته وخت کې ټینګار کوي چې ماشومان بېرته ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه چې له زده کړو به نور د اوږدې مودې په مخه نه پاتې شي، او استدلال کوي چې لږ عمره کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له خطر سره ډېر نه وي مخامخ. په فرانسه کې له 1200 تر 1300 کلونو پورې زده کوونکي باید د ټولګیو دننه او بهر ماسک واغوندي. پر لویو غونډو هم ځینې بندیزونه لګېدلي دي. په روسیه کې هم 19 میلیونه زده کوونکي بېرته ټولګیو ته ستانه شوي دي، خو دوی ماسکونه نه تړي. په روسیه کې د مارچ په میاشت کې د زده کړو پر مهال له یوه بله د نږدې 2 متره فاصلې مراعتول شرط شول، او بیا وروسته د اوړي د دریو میاشتو په مخه زده کوونکي رخصت شول. د روسیې د پوهنې وزارت په وینا د احتیاطي هڅو په لړ کې به سهار د ماشومانو تبه کتل کیږي، او د ټولګیو د بدلېدو را بدلېدو مخه نیول شوې ده. په بریتانیا کې وروسته تر شپږو میاشتو ښوونځي پرانیستل شول، او ماشومان باید له یو بله روغتیایي فاصله مراعت کړي. د بریتانیا حکومت په پیل کې ویلي وو چې ماسک ته اړتیا نشته، خو وروسته یې دا پریکړه بدله کړه، او په هغو ځایونو کې چې بندیزونه لګېدلي دي په ښوونځیو کې ماسکونه شرط دي. په ورته وخت کې یو میلیون محصلین په بریتانیا کې بېرته پوهنتونونو ته تګ ته چمتو شوي دي چې په څو اونیو کې به ورځي، خو استادان حکومت هڅوي چې پوهنتونونه دي ژر نه پرانیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې ناجی ساپۍ لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د مصالحې عالي شورا د غړیو په اړه د ولسمشر په وروستي فرمان لیکنه کړې، او اساسي ستونزه یې دا یاده کړې چې په دې برخه کې له ډېرو غړیو سره مشورې نه دي شوې، او له همدې امله یو شمېر سیاسیونو، حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني، هم د ملي مصالحې د عالي شورا له غړیتوب انکار کړی. د سرمقال لیکونکي په باور دا شورا ټول شموله نه وه، او ډېرو سیمو، ولایتونو او آن قومونو استازي هم پکې یا هیڅ نو او یا کم و د لیکوال په باور پر دغه ټولو ستونزو سربیره ولسمشر دا کار د ملي مصالحې شورا ل مشر ډاکټر عبد الله سره ل مشورې پرته کړای چې په وینا یې همدا وجه ده چې اوسی پراخ اختلاف رامسته کړای. افغانستان ورسپانی هم خپل سر مقاله د مصالحې عالی شورا د نوی غړی معرفي کېدو ته ځنګړی کړي. ورسپانی په اوسنیو حساسو شرایطو کې د سوریې بین الافغاني خبرو ته په اشاره لیکلي، د سیاسي ډلو ترمنځ اتحاد باید وساتل شي او د دې سربیره به هیواد له بحران سره مخ شي. وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګلبدین حکمتیار دریس ته اشاره شوې چې د دې شورا غړیتوب یې رد کړی. سر مقاله کې ټینګار شوی چې د سولې په خبرو اترو کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، دولت او نورو سیاسي جریانونو همغږي مهمه ده چې د سولې په مذاکراتو کې د جمهوریت په پلوي کلک او پریکنده دریز ونیسي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا لیکلي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د غړیو نوملړ د شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په مشوره جوړ او خپور شوی. سر مقاله کې ټینګار شوی چې ملت د سولې د هرې هڅې ننګه او ملاتړ کوي او د سولې لپاره مخالفتونه په هیڅ ډول د هیڅ چا په ګټه نه دي. سر مقاله لیکونکي ټینګار کړی چې افغانستان تر ټولو مخکې ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه په وینا یې اوس یووالی نشته.
ازادي راډیو ته غواګست د خوست اوسیدونکو له حکومتي ادارو په ځنګړي ډول د کرنی ریاست څخه غوښتنه کوي چې د ملمکوټ بڼ بیا رغونې، ساتنې، پاکوالی او سمسورتیا ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور را لګلی.
ملمکوټ خوست ښار ته نږدې ختیځ لوري کې پروت دی، خو د نورو تفریحي سیمو او باغونو په پرتله د خلکو ورتګ لږ دی. د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د دې تاریخي بڼ رغونې او ساتنې ته پام وکړي. د مسؤلینو په وینا دا باغ درې شپېته کاله مخکې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی چې د ولسي خلکو د ورتګ په خوا کې به ډیری حکومتي میلمانه دې باغ کې اوسېدل. شفت الله چې د اسماعیل خیل آمندوزۍ ولسوالۍ د بهرام خیلو کلي اوسېدونکی دی، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
میلمکور ته روغلي یو دومره لوکسې ونې ورکې دي چې هغه مې وامو بېخي اوسه پورې لیدلې نه ده، او په دغې هر وخت شناوي داسې لوکسې ونې لري چې وبینونې باید یو داسې څوک پیدا شي چې میلمکور ته کور وکړي. ستر زیدای، لوک زیدای، خاص احاد و ښه د ساتیرۍ زیدای، د ثبتو زیدای، دوی کولی شي چې ټیکټ لوستی وي نروي اقتصاد لوړ کړي.
که څه هم لري میلمکوټ په ګڼو او دنګو ونو پوښلی بڼ معلومیږي، خو کله چې دې بڼ ته داخلیږو وینو چې نږدې ټول فرعي لارې او سړکونه یې خراب شوي، منځ کې هرزګ یا ویشنی شوي، د یوې برخې ونې وهل شوي او ځینې یې وچې دي. د جلیل په نوم د ترزی او علیشیر ولسوالۍ د بلاوټ کلي اوسیدونکی وایي پخواني خلک د دې باغ صفت کوي، خو اوس یې هغه ښکلا او سمسورتیا نه ده پاتې شوې.
مخکې به خلکو ډېر د صفتونه یې پیسو کې توبې کړه، مو نه هسو کې توب د اوس هغه رقم مخکې رقم سره جوړ نه ده، چې جوړ شي هغه بیرته بیا سره هغه شي ړنګ بانګ شي وسه.
د خوست خار اوسیدونکي داوت وویل پخوا د دې باغ د ساتنې صنعت څه بندوبست و، خو اوس یې نه ساتنه کېږي او نه یې څوک د ونو شاخه بوري کوي.
اوس نه باغون شته، ونې ټولې ګڼې شوي، د کټۍ مټۍ څوک نشته، او دا زی ډېر څه زاغ چټل شوی دا صبحتو پورا هغه پورا اوس خال نه اترتي بېخي زیات چټل شوی دا بله کوس دی ولې ړنګ دی دومره څوک نشته څوک غاګ وري دا دی ول جوړ کې خالصه تیرې پورا اترو شي.
بلوری ته د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د حکومتي باغونو پر غوونه او له هغې څخه د دیوالونو پر چاپیرولو څنالڅه کار شوی او د برخې ته نورې پروژې هم پلان شوې دي. د خوست د کرنې ریاست مرستیال انجینیر فضل رحیم وویل په نږدې ورځو کې به د اړیکو دفتر په نوم د یوې انجیو لخوا په میلمکوټ باغ کې د بیا رغونې ځینې کارونه عملا پیل شي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو د ټلیفون په لیکه یم. زه د معدینو د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د معدینو په هکله هېڅ کوم پیشنهاد مو نه دی کړی او د دوی حق خوري؟ دا دوه کاله او درې کاله کېږي زموږ حق نه راکوي، نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې ورس وایي نن ملاسه سبا راسه، نن ملاسه سبا راسه، یو اني حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاړ شو. نو زما د لوړ مقامات څخه دا هیله او اردو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر ستړي خلک یو، مایبین وروره د جنګ مایبین یو، د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو، افغانستان کې مو خدمت کړی دی. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه هکله.
خبر سره کوم شال نفر محبت کی بندیاں دیکھنے پہ محبت کی کہ سو کشتن بندی کی داول دادا آزادی ریڈیو سے خواہش کر جدا پیغام نشر کی تیرا مننا آزادی ریڈیو
مرویس اخلاقی د هلمند سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي، ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه ترسره ده، د ګزان پر برابر ده مثبته پیښه ده. نو دا په هلمند کې دولس پیښې ترسره دي په دا نږدې وخت کې. نو هلمند هم د واکسین د ټیمونو څخه زموږ دا یو غوښتنه ده چې باقي موږ عامه پوهاوی اوله پیل کړو، او تر ډېره حده پورې دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي، یو کور ته یې ورکوي. نو دا د دې دپاره ښه نه ده، باقي د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري، باقي هغه کور ته کور وګرځي. نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر ډېره حده پورې طالبان پرېږدي. نو هیله من یم د دوی څخه هم لویه غوښتنه ده چې باقي د واکسین دوه سایز کې هر ماشوم د هر ځل استعمال کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې